السلام علیکم سړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره خلاص تویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړی او ری چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا او نن له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي دغه پروګرام په ارګ معنی کې جوړیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالعبدالله هم پکې حضور لري دا مو د سر موجوده د همورې چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلی دی چې منځنی ختیځ د یو لکو شلو زرو سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي نور مسایل هم لرو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ سي او جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لواک لري سي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران او دوه نور پیژندل سوي غړي راشد خان او نبی ساحل په آیرلند کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای سي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په هند کې پر دوه اړخیزو خبرو روابطو خبرې کوي پوره خبرونه واوري په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې روان سیاسي بحران د حل لپاره په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي د دوه کاندیدانو له ډلې څخه محمد حنیف اتمر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر وخته موقت حکومت واک پلاس کې واخلي او د جمهوری ریاست انتخابات دي هم موقت حکومت وکړي په هغه بیان کې چې نن جمهوری ریاست ته بل کاندید فرامرز تمنا ولوست اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې لواک لري سي او کډ موقت مشر په توګه کار ته ادامه ورکول غواړي ل خپل کاندیدای دي تیر سي د افغانستان ستري محکمه د اپریل په 28مه حکومت کړ چې اشرف غنی او د هغه کابینه د نوي جمهور رئیس تر انتخابه کار ته دوام ورکولای سي د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی ویلي چې د کاندیدانو د غوښتنه غیر قانوني ده
مرجع تفسیر قانون اساسی سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است هیچ فرد نمیتواند با
مل دی وی چې د افغانستان د اساسی قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامی جمهوری ستر محکمه ده هیڅ وګړی نشي کولای چې په خپل خوښه اساسی قانون تفسیر کړي د سرپرست حکومت لپاره د ترتیبات او هرطرحه د اساسی قانون او د افغانستان د اسلامی جمهوری خلاف کړی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه نیټه کېږي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل د کاندیدانو څخه دی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران به نن په آیرلند کې د ملي لوبډلې له نورو غړو سره یو ځای سي د کرکټ بورډ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې مجیب زدران راشد خان او نبی ساحل د هند د غوره لیګ په سیالیو کې د ګډون له امله په ځنډ له خپل لوبې سره یو ځای کیږي له خپل لوبډلې سره یو ځای کیږي د کرکټ بورډ ویاند ویلي راشد خان او محمد نبی ساحل به د میتر ولسمې آیرلند ته ولاړ شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یک شنبه او سه شنبه په ورځو د آیرلند د کرکټ له لوبډلې سره دوی اوریا ایلری د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد د می میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې سره اوریا ایولری دا تمرینی مسابقه دي د کرکټ نړیوال جام سیالي د می په 1.5مه پیلېږي او د جون په 14مه به یې ورستی لوبوي د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللې ویلې دي چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې د ولس اجماع ته چې د جمهور رئیس پوینا سوله ده درناوی نه لري په بیان کې د جمهور رئیس په حواله لیکل شوی چې د تروریستانو داسې حمله پر روشان راتلونکي د خلکو باور نسی کمزوري کولای په جلال آباد کې پرون څلور چاودنی وسوی د ننګرهار والی ویلي چې په حملو کې څلور ملکی وګړي ووژل او شل تنه زخمیان شو په ننګرهار کې داعش او وسوال طالبان دواړه فعالیت لري هلته د پرونی حملو مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی لکه رئیس چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي جواد ظریف نن وویل چې په سیمه کې د تازه پرمختګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره نوې ډلې تللی دی. ظریف ته هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې مخکې وویل، هند زموږ ډېر مهم سیاسي، اقتصادي او سیمه ییز شریک دی. امریکا تیر کال د ایران سره له نړیوالې موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه ووته. امریکا سږ کال پر ایران بندیزونه له سره نافذ کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د ایران د تیلو صادرات به صفر کړي. چین او هند د ایران د تیلو تر ټولو ستر خریداران دي. امریکا مخکې د هند او چین په ګډون د نړۍ شپږ هیوادونو ته استثنایي مهلت ورکړی و چې د ایران تیل واخلي، خو د مهلت موده یې تمدید نه کړه. له هغه راهیسې چین او هند د ایران د تیلو اخیستل بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې په صورت کې، په داسې حالت کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولای سي چې 1,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېره اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ. د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي. په رپورټ کې راغلي چې د پاتریک شانهان په پلان کې د ایران د ځمکني اشغال انتخاب نه دی شامل سوی. د امریکا دفاع وزارت یې سپینې ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا ونن له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری میخواست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
به همه اوری چې د افغانستان د افغانستان ته د امریکا د بهرنی چارو د مرستیال وزیر د سفر په اړه باندې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکي وایي چې ښکاري اوس په افغانستان کې سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشری انتخاباتو ته شوی دی. په هلمند کې خلک له وړو غلاو په ښار کې شکایت کوي.
ما ول دغه وسستی په بای چوکي دغه دغه لک ورسره و خلاک هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسا کول ما ته ول ول دوی کورونه چي دي هغه څه پیانو کړي او لار څه ومه وزته
نه هم اوري چې امریکا منځني ختیځ ته د 1,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دغه پروګرام به تر 15 په افغانستان کې دوام کوي. دویمه برخه دوونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او ګوړی اچار ته ځانګړی دی، خو په لومړۍ نیمایي کې اول راپور دادی تاسو ته خبروم. د افغانستان جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ نن د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له نورو ګڼو چارواکو او مقاماتو سره برخه لري. په دغه پروګرام کې له افغانستان سره د هغو ټولو مرستو بیا کتنه کیږي چې په ملکي برخه باندې لګیدلي. شاوخوا 130 میلیارد ډالر امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې چې نږدې 30% په ملکي چارو باندې لګیدلي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ را لېږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو وار بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به تر اکثره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
د وای ټاکل شوی چې نن په ارګ کې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه تر سره شي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو او امریکایي چارواکي به پکې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیاله ایلس ویلز د رواني اونې د یک شمې پورس کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړې اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت لمشانو او د مدني ټولنو لاستازو سره وګوري. هغه ویلز لدی وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلی دي. ارګ مانی په یوې اعلامیې کې ویلي چې هغه ویلز د یک شمې په مخام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکی مرستو پر بیا کتنې خبرې کړې دي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی او میرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د بیان له مخې دواړو لوریو د غشان د ښې حکومتوالۍ او خود کفایۍ ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړې دي. امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډېرې برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سولې ته د هڅولو په هدف تر اوسه له طالب استازو سره شپږ پړاو خبرې کړي دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلي ویلز سفر دوه پیغامونه لیږدوي. لډلې انتظار خادم
سفر کې د دوه پیغام ورکړي. یو طالبان پیغام ورکړي چې سولې ته ژمن یو کې نه کوي نو انتخابات ته. دویم د افغانستان حکومت د اطمینان ورکړي چې کشپک سګون ډالر دي بیا هم زمونږ تعهد د افغانستان حکومت سره شته. ولې په مجبور کې د امریکا د شپک سګون ډالرو اغستل دا هم د افغانستان حکومت ته سیګنال و چې موږ ته زمونږ کورنی مسایل لومړیتوب لري. سوله زمونږ حتمی ماموریت دی. ولله په دې معنی نه ده چې موږ ټول عمر ستاسي سترګو ته ګورو که چې تاسو ګډه ورکوئ موږ په دویم انتخاب باندې فکر کولی شو.
واشنگټن په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجې شپږ سوه میلیونه ډالر مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شویو پیسو یوه برخه ده چې پر افغان ځواکونو به کوم اغیز ونه کړي. ښاغلی خادم دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالې سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې بیا نشي پرې کولی او کورني پروګرامونه یې ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړیتوب لري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست ارګمانۍ نن د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ګډون لري. ولسمشر اشرف غنی به هم پکې ګډون وکړي. الیس ویلز له یک شنبې راهیسې په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وخت ترسره کېدو باندې ټینګار کړی دی. څو لیدنې هم د انتخاباتو په موضوع باندې څرخېدلې دي. د افغانستان په روانو مسایلو کې سوله او انتخابات هغه دوه مهمې پروسې دي چې تقریبا هممهال یې چارې روانې دي. د یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو له تازه څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې اوس په افغانستان کې له سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کېدو ته ډېر شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې وروسته له هغه چې په قطر کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې پای ته ورسېدې، د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته ورسېده او سمدستي یې له افغان مشرانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. میرمن ویلز چې نن سه شنبه هم په کابل کې ده، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په جلا لیدنه کې پر شفافو او باوري انتخاباتو، د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د کارکونکو پر ګمارلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې لا هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته جدیت نه دی ښودلې. جان باس د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه وویل:
Well, the United States has strongly supported elections in
د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو کلک ملاتړ کړی دی. موږ خوښ یو چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د پام وړ مالی مرسته او تخنیکی سلام مشورې ورکړو.
شغلی بس دغه زول سره لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ولسمشي انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د احتمال د ډیرې دوه خبره کوي. خو د په وینا لا ډیر کار پاتې دی چې دغه کمیسیون او حتی په خپل د ولسمشي انتخاباتو نوماندان او ګوندونه تر سره کړي. هاخوا د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ وویل چې حکومت ژمن دی د ثبات او د قانون د حاکمیت لپاره پر ټاکلي وخت د ولسمشي انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د قانون پر اساس تر روان لمریز کال د جوزا پر لومړۍ نیټه د ولسمشر د کار موده پای ته رسیږي چې باید تر دې مودې دیرش تر شپېتو ورځو د مخه ولسمشر انتخابات تر سره شوي وای. خو د انتخاباتو تر سره کېدل د بیلابیلو دلایلو له کبله دوه ځله وځنډېده. اوس په پام کې ده د سپتمبر پر 28مه چې د میزان یا تل شپږمه کېږي دغه انتخابات تر سره سي. د انتخاباتو له پروسې سره هم مهاله له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو دوام یو شمېر انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړل او انتقادونه یې راوپارول چې ګواکې د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی دی. په خپل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي، هم د خپل ماموریت په پیل کې خوشبيني وشوده او ژمنه کړې وه چې سوله به تر انتخاباتو مخکې وسي. خو نوموړي په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول سي. ښاغلی خلیلزاد په ځانګړي ډول له طالبانو سره په شپږم دور خبرو کې ورو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې ډاډه نه دی سوله دې تر انتخاباتو د مخه وسي. سیاسي تحلیلګر انتظار خادم په دې نظر دی چې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کېږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري. دی وایي
زمانی فرصت دا ده چې سوله باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم غوښتل کېدی شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي انعطاف نه ښیي نو انتخابات به کېږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت په مخ باندې غزول کیږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو دوامدار بریدونو او د افغان حکومت اوربند غوښتنو ته د طالبانو منفي ځواب ته په کتو بیا هم وختي دی چې ویل سي دا څرګندونې د سولې د نه کېدو په معنا وي. خو دې حقیقت چې طالبانو هم له افغان حکومت سره لیدو ته لیوالتیا نه درښودلې او له امریکایي مرکچي پلاوي سره په خبرو کې تر ډېره پر خپلو غوښتنو چې یوه یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي ټینګار کوي، نو د سیاسي تحلیلګر نصرالله ستانکزي په باور امریکا د سولې پر وستلو کې له بیړې کار اخیستی او طالبان له همدې احساساتو د امتیاز ترلاسه کولو هڅه کوي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې د ولس پرګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه د انټرنیټ لاره اوریدل شي. ورزو هلمانت لخرګه اوسیدونکو وای پولیس لغلو سره همکاري کوي. دوی وای چې ترغلا ورسته ځینې غلا لاس پلاس نیولی خو پولیس د دوی شکایتونه نه ځوابوي او غله برته خوشی کوي. د 10 کال کې د چپ دی ورستو کې د لخرګه خار پډیرو مهمو سیمو کې غلاو د خلکو لټل زیات شوی او د پولیسو کمکاري په دی اړه باندې خلک نه هلي کړي. د هلمند امنیه قمندانی بیا وایي چې په دی اړه باندې جدي کار کوي او د غلو مخنیسي. الیاس دایی په دی اړه باندې یو تفصيلي راپور جوړ کړی.
د لشکرګاو سیدونکو زلمی زهیر د خبريالانو ټولین ترغلی دی پس پینه ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخورڅخه شکایت کوي. د لومړی غلانه د چې د زهیر پښې د خبريالانو تر ټولین راکښلې دي. په دې ورستۍ کې پر ټولنیزو رسنیو د لوی او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډیر سوي دي. زلمی زهیر ازادي رادیو ټول د نجدي ډیر زر افغاني موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي چې راي مې سمې خېچوي لړ لومړی ځاته ما غره ټول ولدغه دي چې ول څنګه غلا کړو دوی خپل زغه پښتنې ډیر وسره ما ول دغه وسستي په بای چوکي دغه دغه لک ورسره غلا کړ. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسا کوله او ځات ټلیفون دغه ما د ماما زو مون وړې دي پیشن دی مبره چکسای کول ماته ول 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 ته دوی کورونه چي دي اول صافيان کي دي اولار ته ومي وزيته مال الله په شهر کي سويده ولي دوی کورونه په ومي وزيک دي کورته بسم الله ته چولار ومي وزيته ومي وزيک راته ول ول غلا چیر وسه مال بازار کو نو ولار ته لومني وزيته دل دولي رااله
ول کیج بلش کرګا شهر کې د ماشمانو په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډیر سیستماتیک او منظم ډول غلا وکيږي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلا او شکونو لپاره رهبري کوي، خو خبریال زین الله سنگزی چې د ماشومانو په واسطه د یوې بلې غلا عیني شاهد دی وایي پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازم ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا تر باسي.
دا ولوی ستونزه ده، د دې لپاره باید جدي حل لار پیدا شي. زه خپل دغه سی او پی شي شاهد یم، څو میاشتې وړاندې یو سپیژر څخه پی سی وتښتولې د خلک ما ورسره ګیر کړل. بیا غالکان و مثلا غلو ویل چې موږ پی سی ورکو پلان کې هوټل کې موږ مشران ناست دي پی سی مال ته وړي و نفر موږ اوجت ما بیا ما ویل چې دا مسؤلیت ما اوجت ورسول سپیژر یم را سره غوی ونیول کلم چال ته ورسول غوی ته وسپارل اوس ته مسله بيخي بل ډول سول غو لږ دا په موږ نه لري دا کوشنیان دي دا موږ نه سوبندیان ولې
دوی کڅوم د چانم ناخلي خو ازادي رټول هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا تر باسي خو پولیس په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند هوزو پر مسولینو او پولیسو بیا باور کړی دي. دا یوازې زلمی زهیر او زین لاس تنګ زینې دي چې په لشکرګاه ښار کې د مخ په زیاتیدونکو غلاو او شکوونو څخه پوزیت راغلي دي. د دې ښار ډېری اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ د لشکرګاه په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیس ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي بلکې د هغوی لخوا مسخره کیږي. د نږدې شپږ میاشتې راهیسې په لشکرګاه ښار کې د غلا او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطا الله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي پر سر د اقتدار دي هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورسي هغه شامل ورسره کوي په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي ځکه چې پنځه ورځې سړی بندي شي لس ورځې بندي شي بېرته ایله شي نو هغه بېرته غلا کوي وایي په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که څه هم په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي رادیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې ورستوي کې د پولیس لخوا نیول شوی دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي دغه وظیفه د امزما هم ورته هدایت دی که په داخل د ښار کې که په ولسوالۍ کې که په شاراو کې پولیس ته همیش دغه زما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګیریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري پولیس ته دې وګرفتاري کوي او هم یې کړل.
دا خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دې د مجرمینو غلو د نیول په برخه کې د پولیس سره مرسته وکړي. د غلا او شکونو یو شمېر داسې پیښو مسته چې د هلمند ژورنالیستانو تر ټولنې خبر رسېدلی دی خو د پولیسو د راپور په هغه پاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سې شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلا او شکونو پیښې د بیکارۍ سره تړاو لري تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو دپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. محمد الستایی د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات منځنی ختیځ او خلیج ته د یو لکه او شل زره سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. امریکا وایي د هغه څه پر وړاندې چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی د مقابلې لپاره په سیمه کې خپل پوځي ځواک زیاتوي. بل لور ته بیا ایران د امریکا د اقدام د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ پر یو شمېر پوځي انتخابونو غور کوي چې لمخې ښایي منځنی ختیځ ته یو لک او شل زره سرتیری واستول شي. امریکا وایي دا ګام د ایران لخوا پر امریکایي ځواکونو د برید او یا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅې د مخنیوي لپاره پورته کوي. دا خبره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله کړې ده چې نمونه نه دی یاد شوی. د دې سرچینو په وینا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پیټریک شانهان دا پلان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي سلاحکارانو په وروستۍ غونډه کې وړاندې کړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې په دې پلان کې پر ایران د مسکنی پوځي یرغل غوښتنه نه ده شوې. سپینه ماڼۍ او دفاع وزارت یا پنټاګان تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په منځني ختیځ او په ځانګړي ډول په فارس خلیج کې د امریکا له لورې د پوځي ځواک د زیاتولو خبرداریو په سیمه کې وضعیت ترنګلی کړی دی. متحده ایالاتو تیره اونۍ خپلې یوه الوتکې وړونکې جنګي بیړۍ خلیج ته واستوله او بي 250 بم غورځونکې الوتکې په قطر کې په خپلې پوځي اډه کې ځای پر ځای کړې. اخوا بیا ایران د متحده ایالاتو وروستي ګامونه او خبرداری یوه تبلیغاتي او رواني جګړه بللې ده. ایران له خپل لوري ګواښ کړی دی چې که فشارونه پرې زیات شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې ځینې مهمې برخې به عملي نه کړي. متحده ایالات د تیر کال په جون میاشت کې ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې د 2015 کال موافقه چې جرمني، فرانسې، برتانیې، چین او روسیې هم لاسلیک کړې ده د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه نشي نیولی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولیزو اهدافو لپاره دی.
ستاسو له پیغامونو نه
نومې قدرت الله د کابل ښار اوسیدونکی ملکی تلفات دی او که نظامي تلفات دی دواړې خواته موږ دردیږو. که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی، که دې خوا مړ کیږي هم افغان دی، باید ونشي. باید موږ یو انګیزه پیدا کړو، یو مفکوره داسې پیدا کړو چې زموږ دغه وینې ولې تویږي، د پردیو په خبرو باندې ونشو. ځکه قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلی ده چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنګ کوو؟ په هر کور کې ویر دی، په هر کور کې ماتم دی. روژه معلوم نه ده، اختر معلوم نه ده، خلک د اختر مونځ خوشحالي کوي، د خلکو کالي د خیاط سره پاتې کیږي او دلته کس په شهادت رسیږي، د خلکو میوه د کور د اختر میوه د روژې د روژه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي، هغه وژل کیږي.
نوم یې حجلا ده. د وطن دښمنان بالخصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پاتې شو، او تیره ورځ موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو 24 کسان تلفات ورکړل هغه ټول ملکیان ول. نو د دې نه ښکاري چې د هغوی جنګ د اسلام سره ده، د هغوی جنګ د وطن سره ده، د هغوی جنګ د دولت سره نه ده.
سید نسی خبرې کوم، د من غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوی دي دا باید ختم شي یا صلح راشي. من ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي، لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقع وشو او همچنان د لمان سرک کې وشو. موږ هم غواړو چې بس شي. د
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم یو فرنګي راپور دی. تیموریانو د دورې د وتلې سیاسي او فرنګي میرمنې ګوهرشاد بیګم د زیګ د شپږسو شپږتم کلیزې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د شاعرانو، ادیبانو او تاریخ پوهانو سیمینار جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل ګوهرشاد بیګم یو با تدبیره ښځه چې د خلکو ترمنځ د پخلاینې، تعلیم، د دودولو او فرهنګ په لاره کې ډېرې هڅې کړي او مسؤلیت مو دی چې یادې کړو. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ملکه گوهرشاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهرخ مرزا مرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د ښوونې او روزنې، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لار کې یو رښتینی او با احساسه مرمن وګڼل شو. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبرې د سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1600 کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبر میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1600 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهرشاد بیگم د زیږد کارن ایټه نه د روخانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدل او په 1890 هجری قمری کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړي د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې، خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمیر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در صده نهم
د ګوبل په نهم پیړۍ کې د گوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلی شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن وه چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرهنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1318 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ځینو خلکو موږ ته سمسونه رالیږلي. له هغې ډلې حبیب رحمان افغان لیکلي: تر څو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، فکر کوم چې ناامنیو مخه نه نیول کیږي. واحد مدقق له لوګره لیکلي چې هلته د ازادي راډیو نشرات نه اوریدل کیږي، د دوی ستونزه به حل شي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دی. همدارنګه هدایت الله نیکزاد لیکلي: د اساسي قانون په رڼا کې باید انتخابات ژر تر ژره ترسره شي او د افغانستان خلک خپل سرنوشت وټاکي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو شمېر کاندیدانو وړاندیز کړی چې د روان سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ سي. د هغوی له منځه د جمهوری ریاست لپاره کاندید محمد حنیف اتمر نن په کابل کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو تر وخته موقت حکومت واک په لاس کې واخلي او د جمهوری ریاست انتخابات هم موقت حکومت وکړي. په هغه بیان کې چې یوه بل کاندید فرامرز تمنان ولوست اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې له واکه لریسي او که د موقت حکومت د مشر په توګه کار کول غواړي د جمهوری ریاست ته له خپلې کاندیدۍ تیر شي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون حکومت د اساسي قانون ساتونکی دی او د داسې حرکتونو مخالف دی. چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنۍ مرجع د افغانستان ستره محکمه ده او نور وګړي نشي کولای چې اساسي قانون تفسیر کړي. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللی او ویلی دی چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې ولس او د ولس اجماع ته چې سوله د درناوی نه لري. په جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وسوې. د ننګرهار والی وویل چې په حملو کې څلور ملکي وګړي ووژل شو او شل تنه زخمیان شو. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران به نن په ایرلند کې له ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د کرکټ بورډ ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې راشد خان او نبی ساحل به هم چې د هند په غوره لیګ کې لوبه کوله د ایرلند ته ولاړ شي او له ملي لوبډلې سره به یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یک شنبه او سه شنبه په ورځو د ایرلند د کرکټ لوبډلې سره او ډی آی مسابقې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی. له کله راهیسې چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي او رپورټونه وایي چې سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې په صورت کې یا په داسې حال کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولای سي چې 1,60,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي. پر دې خبر سپینې ماڼۍ یا د امریکا دفاع وزارت تبصره نه ده کړې. دا خبر نیویورک ټایمز د پټو سرچینو په حواله خپور کړی دی.
اوس هم فیروزه عزیزی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
تاکل شوی نن مجیب زدران په ایرلند کې د افغانستان د کرکټ